دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړی د سات خبرونه ته په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفیر ویلي چې په کار ده د افغانستان د سولې خبرې دی په اروپا آسیا یا په خپل په افغانستان کې په دورایي شکل بوسي سفیر جاوید احمد د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې طالبان نسبت بل ځای ته په قطر کې ځان آرام احساسوي شاغلی احمد ویلي موږ غواړو چې طالبان د خپل د آرامتیا له سیمې نه بهر شي شاغلی جاوید احمد هم دغه راز ویلي چې قطر کولی سو د خپل کوربتوب له لارې طالبان په افغانستان کې د تشدد کمیدو ته واڅوي سفیر زیاته کړه د قطر چارواکو د طالبانو د کوربه په هیڅ په سمتوګه د خپل سر او رسوخ نه کار وانه خست هغه کولای سو چې طالبان د شدود کمیدو یا اوربند ته واڅوي طالبانو په 2013 کال کې په قطر کې سیاسي دفتر پرانست او تیر کال د افغانستان د حکومت د استازو سره مخامخ د سولې خبري پیل کړې خو قطر وایي د سولې خبرو کوربتوب ته متحد دی او په افغانستان کې تشدد کمیدل غواړي چې د دوامداري سولې او امنیت سبب شي تاکل سیوی دا چې د افغانستان د سولې پاکلې یو غونډه په همدې ونی کې په روسیې او بل غونډه به راتلونکي میاست په ترکیه کې وسی نړیوال ټولنې لاغورسته چې په میانمار کې د کودتا ضد یو لس نور مزارچان ووجل سول د پوزي چارواکو څخه د زغم شودلو غوښتنه کړې ده کڅام پوزي حکومت یا جنتا په مزارچانو د تشدد لړۍ زیاته کړي خو بیا هم هغه د دوشنبه پر ورځ لارو کوڅو ته راوتلی وو او د دیموکراسي د بیرته پر ځای کولو غوښتنه کوي ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو چین او برتانیې ټولو د تشدد غندنه کړې ملګرو ملتونو ویلي چې د فروری په لومړۍ نیټه چې کله پاوز کودتا وکړه او د ملکی حکومت مشري آن سانګ سوچي حکومت یې ختم کړ تر اوسه یو سلاته ډیر سولیز مظاهره کوونکي چې شزي او ماشومان پکښې دي د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي تر اوسه پورې د میانمار پوځي جنرالانو هیڅ ډول زغم نه د کار خستو غوښتنو ته پام نه دی اړولی د یک شنبه ورځ د فروری میاشتې لومړۍ نیټه چې پوځي کودتا شوی او مظاهره روان دي په دغه یواد کې یو له خونړۍ ورځو کړن کیږي په دغه ورځ لزګونه کسان هغه مهال ووژل سول چې امنیتي ځواکونو په دیموکراسي پلو لارینو دزې وکړې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس بایدن حکومت د دوشنبه پرز لاغورسته د جمهور غشتونکو لخوا مخ په زیاتیدونکو فشار سره مخ شو چې د غیوات ته د ماجرینو دراتک شمیر زیات شوی او د حکومت دغه مسله په څه ډول حلوي د امریکا مکسیکو سره ته زرګونه ماجرین راځلي دي چې شزي او هغه ماشومان هم پکښې دي چې میندې او پلرونه ورسره نسته د بایدن حکومت انتقاد کوونکی وای چې په خوانی حکومتونو د ماجرینو دراتک شمیر د زیاتیدو پر مهال غوړ اقدامات کول خو د بایدن حکومت په دې مسلې نرمه پالیسی اختیار کړی ده د کال د جنوري په 6 نیټه جمهور رئیس بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ماجرینو په اړه لانجماري پالیسی ختم کړې بایدن د امریکا مکسیکو په سرحد د دیوال جوړولو کار ودروي او دغه راز هغه 11 میلیونه کسان چې په امریکا کې په غیر قانوني ډول وسیږي هغه ته د تابعیت ورکولو لپاره د قوانینو جوړولو وړاندې سم کړی دي د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکی ویل چې د بایدن حکومت ته د پخوانی ټرمپ د حکومت څخه په میراث یو غیر فعال او نه چلیدونکی نظام ورپاته شوی دی هغه زیاته کړه د نورو مسلو پر شان موږ به هر هغه هڅه وکړو چې هلته یو لار ور پیدا کړو یوه امنیتي منابع اژانس فرانس پرس ته ویلي چې د عراق پلازمینې بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو په هوایي ډګر چې امریکایي ځواکونه هم پکښې وزور لري د ووته غونډیو د برید هدف ګرځېدلی دی د مارچ په 3 نیټه یو امریکایي قراردادي په دغه ډول یو برید کې چې د الاسد په هوایي ډګر وسو وژل شوی وو تر اوسه د دې وروستي برید په اړه تفصیلات نه دي ورکړل شوي د فلسطین چارواکو د دوشنبه په ورځ د کوسوو د هغه اقدام غندنه کړې چې په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانستی کوسوو چې اکثریت نفوس یې مسلمانان دي د اسلامي نړۍ لومړی هیواد سو چې جنجالي شهر بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندل کوسوو د یک شنبه پرز په رسمیت توګه خپل سفارت پرانستی او دا کار لا غوړسته کړی چې اسرایلو کوسوو په رسمیت وپیژندل کوسوو د سربیا سره د 1990 لسیزې د جګړو وروسته په 2000 کال کې خپلواکي اعلان کړی و فلسطینیان چې د بیت المقدس په ختیځ برخه د خپل راتلونکو دولت پلازمینی عدالري د کوسوو د اقدام سخت غندلې دي د جمهور رئیس محمد عباس ویاند نبیل ابورو ندیا د وفا خبري ایجنسی ته ویل دا کار د نړیوال قوانینو سرغړونه ده د غرس ترکی هم د اقدام غندلې دي په ایران کې دولتي مطبوعات وایي چې د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د ځمکې لاندې د توغندیو د ذخیره کولو نوي تاسیسات جوړ کړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون د سپایي پاسداران انقلاب د ځواکونو د کمانډان جنرال حسین سلامی له کوله ویلي چې په دې تاسیساتو کې به د کروز او بلاستیک توغندۍ خوندي سي او د ایران بهري ځواکونه به پرې نور هم کوي سي. په ټلویزیون کې یو شمېر توغندۍ شوډل کیږي چې د ځمکې لاندې په یوې سیمه کې خوندي کیږي، خو په راپور کې دا نه دی ویل سوي چې دا سیمه چیرته ده او څومره توغندۍ پکې ذخیره دي. ایران د 2018 کال را په دې خوا څو ځله په ټول هیواد او د هرمز تنګي سره نږدې د ځمکې لاندې د توغندیو د ذخیره کولو د تاسیساتو د جوړولو خبر ورکړی. د امریکا متحده ایالات او لویدیز ملګری د ایران د توغندیو او اټومي پروګرامونه ګواښ بلي. د کورونا وایرس په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن تر ټولو لوی جګپوړي سلاکار انټونی فاوچي وایي هیلمن دی د جولای د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ ورځ ده په دې هیواد کې یو څه حالات سمسي، خو زیاتوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید لا هم احتیاط نه کار واخیستل سي. ډاکټر انټونی فاوچي د سی ان ان ټلویزیوني شبکې سره په یوې مرکې کې د یک شنبې پر ورځ ویل چې هیله لري د مئی تر میاشتې تر پایه به د ټولو هغو امریکایانو لپاره د کورونا ضد واکسین موجود وي چې غواړي واکسین سي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي د دوشنبه په مازیګر په کابل کې د جمهور رئیس غنی او نورو چارواکو سره لیدل دي. استازي خلیل زاد تیر ورځ په دوحه کې طالبانو او قطري چارواکو سره لیدنې او خبرې کړې وې. د دې لیدنو کتنه او په ماسکاو کې د افغانستان د امن په ارتباط جوړیدونکو غونډې په اړه نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد دایم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو لسکسي زپلاوي په مسکو کې په کېدون کې غونډه کې چې د مارچ په 13مه کېږي برخه واخلي. د مسکو په غونډه کې تر اعلان وړاندې تیر ماسخوتن په دوحه کې د طالبانو د مرستيال ملا برادر د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ یو درې ارخیزه ناست هم شوي او په کې د سوري پر روان بهیر خبرې شوې دي. ځینې سیډونکو وایي چې نور موضوعات هم مطرح شوې دي.
قطر د لوړپوړو چارواکو او د رنګل ډاکټر صاحب خلیل زاد او د ملا برادر صاحب په وجود کې بل اخر د سولې د وینوي پروسې د پیل سیاپه کې راشي په ترکیه کې اوسي په دې کې به د قطر کردار سي او د رنګل د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په دوهي بحثونه هغه څنګه مدیریت کیږي په دې اړه باندې خوښ شي.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد کابل ته راغلی او مازیګری له ولسمشر غنی سره د ارګ په ماڼۍ کې کتلی دي. د ارګ د اعلامیې لمخې په دې کتنه کې د سولې په بادي اقداماتو خبرې شوې دي. زلمی خلیزاد د مصالحې د عالی شورا له مشر او د دې شورا له نورو غړو سره هم کتنی کړی دي. د مسکو غونډه چې دا پنځشنبه د ایریګي د نورو افغان سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم وربلل شوی او وای نه یوازې د مسکو بلکې د ترکیې په ناسته کې به هم د پارلمان په استازیتوب ګډون وکړي.
روز پنځشنبه به بزمونی وزارت خارجه روسیه
د پنځشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په قربتوب یو غونډه جوړیږي چې زه هم ورته د پارلمان په استازیتوب بلل شویم. په دغه ناسته کې د امریکا، روسیې او چین استازي ګډون کوي. په دې ناسته کې همدا بحث د سولې د مذاکرات دی چې د حکومت او سیاسونو لخوا به مطرح شي.
افغان حکومت د مسکو غونډه کې د ګډون ویلی او د حکومت د استازو ترڅنګ یو شمېر سیاسي مشران هم ورځي.
زه فکر کوم چې بار علاوه د کرزي صاحب نه نور مشران هم چې دعوت شوي دي هغه ټول چې مجبوران لاس تر دولس کسانو به زیات نه وي. ای خدای دې وکړي چې د موږ دغه مشران چې دعوت شوي دي د یو واحد دریزنه او د یو ملي دریزنه هلته خپلې خبرې په مخ باندې بوزي، ځکه چې دغه ناسته به ډېره لویه ګټه د راتلونکي د استنبول د کانفرنس لپاره وکړي چې هلته خدای وکړي په یو موافقتنامه باندې دواړه لوري توافق وکړي.
د مسکو له غونډې وروسته د ترکیې کانفرنس به د اپریل په میاشت کې دایر شي. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان سفیر رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې له قطر نورو پلازمینو ته د سولې د خبرو د ځای لیږد د دې لپاره دی چې قطر طالبان د تاوتریخوالي کمښت ته اړ نه ویستل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د افغان خزو شبکې غړي وی چې د سولې بهیر کې خزو ګډون او دغه بهیر نه څارنه په افغانستان کې تلپاتې سولې ټینګېدل تضمینول شي. د شبکې د دوشنبه په ورځ کابل کې د خزو نړیواله ورځ په مناسبت په 2023 میلادي کال کې د افغان خزو وضعیت په باب یو راپور خپور کړ چې پکې د افغان خزو پر وړاندې ګواښونه او حل لارې په ګوته شوې. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
د افغان خزو شبکې په نوم د خزو د حقونو د ملاتړ د ویټولنې چارواکي وایي چې د سولې په خبرو او د سولې د بهیر څخه د سارنې په ګډون د دغه بهیر په ټولو پړاوونو کې د خزو ګډون او ونډه به په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. د دغه ټولنې غړو نن د دوشنبې په ورځ کابل کې د خزو نړیوالې ورځې مارچ 7 په مناسبت په 2023 میلادي کال کې د افغان خزو د وضعیت په اړه یو بشپړ راپور خپور کړ. د دې شبکې وی غړي پرښتہ فرح وایي چې د شبکې د هلو ځلو له امله اوس د افغانستان د سولې په بهیر د خزو د حقونو څخه په نړیواله کچه ملاتړ شته.
موږ ډېر خوشاله یو چې حتی موږ نړیوال هم دې خبرو ته متوجه کړي دي چې اوس نړیوال دې ته متوجه شوي دي چې باید د خزو حقوق ته باید توجه وکړي.
د خزو شبکې لخوا د پالیسۍ په دغه سند کې ویل شوی چې د سولې په خبرو اترو کې هوکړو او پلي کېدو کې خزو د پام وړ ګډون او دغه بهیر څخه سارنه به په افغانستان کې یو تلپات یو بایزته سوله تضمین کړي. د افغان خزو شبکې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره وړاندیز کړي چې ټولنه کې د خزو د حقونو په باب عامه پوهاوی د کچې لوړول، کارمندنه د خزو پر وړاندې د ټولنیزو محدودیتونو کمول، د قانون یو شان پلي کېدل، د بخښنې کلتور ته د پېټکې خودل کولای شي د افغان خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کچا کم کړي. همداشان پر راپور کې په سیمه ایز او ملي کچا د رهبرۍ او پریکړو کې د خزو لازیت ګډون، د قوانینو او پالیسیو په جوړولو کې د خزو جنسیتي انډول او د بنسټیزو حقوقو د تضمین پر بنسټ د ملي پروګرامونو طرح کول هم د خزو څخه د ملاتړ لپاره ضروري ګړل شوی دی. دغه شبکې د پالیسۍ په سند کې د کار ډاډمنتۍ، د قانون حاکمیت، عدالت لاسرسي، تعلیم او روغتیا خدمتونو ته د خزو لاسرسي، اقتصادي پلوه د خزو پر ځان بسیا کېدل، د حکومت لخوا د خزو د اقتصادي پالیتونو ملاتړ، د سولې په بهیر کې د خزو د تیرو شل کلونو لاسرسي خوندیتوب هم د خزو د ژوند د ښه کېدو او پرمختګ لپاره مهم ګڼل شوی دی. د افغان خزو شبکه 15 کاله وړاندې تاسیس شوې ده. مېرمن پرښتہ پر هوای چی د ټولنې د افغان خزو په مو پوهاوی او بیا درول کې ډېر رول لوبولی دی.
د پاره خبرې ته ډېری جریان لري. پام دې مو دا کې تقریبا څه زیات وکاله کېږي چې دا خبرې شروع شوي دي. په دې کې د افغان خزو شبکې خپل ونډه ادا کړې ده. د ښایي عدالت مختنی دي د پاره درلودلې دي.
د افغان خزو شبکې د سولې په خبرو کې د خزو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې برکشي پلاوي د غړو په ډله کې سلوري خزي دي. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د برکشي پلاوي ترمنځ مخامخ خبرې د سیر سو ورځو راهیسې نه دي شوي، خو دواړه غاړې وایي چې د پلاو ترمنس لا تماسونه شته دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د امنیت شورا د طالبانو لخوا د بندیانو د شکنجه په اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور تایید کړی او وایي چې د طالبانو له زندانونو نه آزاد شوي کسان زورول شوي. د بشري حقوقو کمیسیون بیا وایي چې دوی د طالبانو د زندانونو د وضعیت په اړه په دې خاطر معلومات نه لري چې ورته لاسرسی نه لري. طالبان بیا دغه خبره ردی. نورحال په رپورت کې
د افغانستان د ملي امنیت شوراوي وسلوال طالبان د بندیانو د ساتلو وړتیا او د قضا اهلیت نه لري. امنیت شورا د طالبان لخوا د بندیانو د شکنجه په اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور په تایید سره ویلي چې د طالبان د زندانونو څخه آزاد شوي کسان تعذیب شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نندوشمه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
له بندیانو سره د طالبانو د چلند په حق له د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان ورستي پلټنې او سرګندونې پر ځای دي. هغه بندیان چې د امنیتي او دفاعي سرتیرو په عملیاتو کې آزاد شوي سرګند شوي شي دوی تعذیب شوي، په لوګه تنده، تیار، ګرمي او نورو تکلیفونو کې ساتل شوي، لاسونه، خولې، سترګې او پښې تړل شوي او د حیواناتو په څیر چلند ورسره شوی دی.
افغان حکومت له بندیانو سره د طالبانو چلند له شریعت او بشري اصولو خلاف او زیات کړی شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی د طالبانو په توقيف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند د رپورټونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې و. یونام د دې ترڅنګ پر روان در لسونه هنويم کال کې د افغان حکومت په زندانونو کې هم د بندیانو د شکنجه او ربړونو په اړه اندېښنه ښودلې و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د اماړي کومشر زبی الله فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
موږ لاسرسی نه لرو چې آیا طالبان رښتیا
زندان لري د دوی زندانیان شکنجه کی نه کیږي موږ په دې برخه معلومات نه لرو په دې خاطر چې لاسرسی نه لرو او دوهم دا ده چې موږ غوښتل د طالبان چې د موږ همکاران لپاره د بازدید او د بررسي په موخه زمینه برابره کړي لیکن دوی دا کار نه دی کړی.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه راپور له حقیقت څخه لرې دی او دوی ردوي. سیاسي کارپو نثار صالح په دې اړه امریکا غاکته وویل
د تبادله په وخت کې تاسو یاد چې طالبانو زر کسان هم نسبه برابرولای زموږ ډیر دوستان چې کندهار کابل پر لاره باندې بیرکشته کړل او دغه بندیانو پولیس کې تیر کړل. د دې سازمان کوم گزارش چې راغلی دی زه دغه سره پرم موافقم. طالبان نه د قضا سیستم لري نه عدل په پاکستان نه دی مشخص ما بسونه لري نه دی داسې محاکمه لري چې حق حقدار ته په صحیح شکل باندې ورسیږي ځکه د طالب فلسفه یوازې جنگ دی یوازې وژل دی او تر دې ورهاخوا بل څه نه لري.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې ویلي وو که څه هم د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجه کچا درې سلنه کم شوي خو زیاته کړې و چې لا هم د بندیانو حقوق له پامه غورځول شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په جاپان او سویلي کوریا کې د واشنگتن له متحدینو سره ګوري. دا سفر د چین د زورواکۍ او د شمالي کوریا د چوپتیا په درشل کې د ترانس پاسفیک آرام سمندر حوزې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړي کولو لپاره ترسره کیږي. تفصیلی پر رپورٹ کیا ہو رہی
د امریکا جګ پولی سیاسي او دفاعي چارواکي د جاپان مرکز ټوکیو ته ورسېدل. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن د چهارشنبه پر ورځ سیول ته تر روانېدو مخکې به په جاپان کې لغ خپل سیالانو سره مجلس وکړي. دواړو چارواکو نن په واشنگتن پوسټ ورسپانې کې یو ګډه مقاله خپره کړې ده او سیمې ته د خپل سفر موخه تشریح کړې دي. د مقالې په یوې برخه کې لیکل شوی لکه څنګه چې سیما او نور هیوادونه پوهیږي چین په خاص ډول د خپل تګلارو لپاره د زور کارولو ته له حد زیاته علاقه لري. موږ بیا هم وینو چې له متحدینو سره مکار کول څومره مهم دي. کله چې موږ باید د چین تیره او ګواښونه په شاو تمبو زموږ ګډ قوت موږ پیاوړی کوي. د نړۍ د دوو اقتصادي طاقتونو امریکا او چین ترمنځ اړیکې تر یو حده د اقتصادي جګړې چې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیل کړی و او په هغه سیمو کې د شخړو له کبله چې چین یې د خپل نفوذ ساحه ګڼي تر بل هر وخت اوس ډېرې ترنګلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په بیجینګ کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو د لیکنې په اړه خبرګون ښودله ده.
د دغو افرادو بیاناتو ته چې تاسو یادونه وکړه دا په خپل ذات کې په اصطلاح د چین د ګواښ د تیوري کلیشي خبرې دي چې غوړه ده د تاریخ فوزلدانۍ ته واچول شي. درنګای نه کو پسترګو کول به یوازې خلک لسمې لارې راوګرځوي او دا به نور ته او هغه اړخ ته چې د سړې جګړې ذهنیت پالي زیان ورسوي.
همدارنګ خبراتورو ته د کیم جونګ اون د رژیم د اړیستلو لپاره د ګډو لارو چارو مندل ټوکیو او سیول ته د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر بل مهمه موخه ګڼل کیږي. ولسمشر بایدن د شمالي کوریا په اړه خپل تګلارې اعلان کړې نه ده خو د پالیسۍ پر ارزولو کار دوام لري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالرو اقتصادي مرستې د لایحې لاسلیک نه وروسته روانونه د هیواد بیلابیلو ایالتونو ته سفر کوي. مستحق امریکایان به هم داونه نقدي پیسې ترلاسه کوي.
په نیویارک ښار کې د کورونا وایروس لامل د لومړی مړی شوی کس او د وایروس لوجې د کارونو د بندیدو کلیزه ولمنځل شو.
مون دلته د ډیرو خلکو د درناوي لپاره راټول شوی چې ځنې پیژنې او ځنې نه خو باید هیڅ کله هغوی هیر نه کړو. هغه خلک چې روغتیایي مرکزونو کې د خپلو عزیزانو نه لرې مړه شول.
د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې یوازې په نیویارک ښار کې شاوخوا 10,000 خلک د کورونا وایروس لامل مړه شوي دي.
زله ټول څه وختونه کوم چې راځي په ګډه هو خلکو ته د درناوي لپاره چې پر مونږ ډیر ګران وو او په کرونا باندې مړ شول یو شیبه چوپتیا غوړه کړو.
د کارولینا ارناندس پلاچ له مکسیکو څخه نیویارک ته د خژوان پلاټه کې راغلی و. تیر کال اپریل میاشت کې د کورونا له امله مړ شو.
تر ننه پورې زما په یاد نه دي چې ما آخر ځل هغه کله په غې کې نیولې و. دا ډیره دردونکې ده، خو داسې نور شیان دي چې هیڅ کله به مې هیر نشي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مرسته په لاره کې ده. ولسمشر بایدن او مرستیاله یې کاملا هاریس روانه ونې د 1.9 تریلیون اقتصادي مرستو د ترویج لپاره چې تیره ونې یې لاسلیک کړه، د امریکا ګڼو ایالتونو ته سفرونه کوي، خو د مرستو دغې لایحې ته هیڅ جمهوري غوښتونکي رایه ورنه کړه او استدلال یې کاوه چې دا اقتصادي بسته ډیره ستره او غیر متمرکزه مرسته ده.
جمهوریت غوښتونکي غواړي یقیني کړي چې خلک واکسین شي، ماشومان ښوونځي ته بیرته ولاړ شي، خلک بیرته خپلو کارونو ته ولاړ شي، خو موږ نه غوښتل چې د ډیموکراتانو سره ودرېږو ځکه هغوی هڅه کوي د بحران ګټه واخلي.
د سینن لخوا یوه نظر پوښتنه ښیي چې 1.5% خلک د دغه اقتصادي بستې ملاتړ کوي. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وایي د جمهوري غوښتونکو د ملاتړ نشتون یوازې په پلازمینه واشنگتن کې شته.
تاسو ډاډه اوسئ چې د جمهوري غوښتونکو ایالتونو او ټولنې به له دغو مرستو څخه ګټه واخلي، نه یوازې چې شکایت به ونه کړي بلکې په خپلو کورونو کې به یې ملاتړ هم وکړي.
سپینه ماڼۍ په پام کې لري چې ځینو استازو جګپړو چارواکو او 400 ښاروالانو او والیانو ته دا دنده ورکړي چې په ټول امریکا کې د محلي تلویزیونونو له لارې په دې بستې له خلکو سره خبرې وکړي چې د دوی او د دوی د ټولنې دپاره د مرستو دا بسته څه معنا لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.9 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدر مناوریدونکو د زازی میدان ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو وی چې د خوست مرکز ته پر غزیدونکو لار د ناامنۍ لپی خو سره مخ کی. دوی یادلار د اعتراض په توګه تړلې او د امنیت د تامین وغوښتنه کوي. خبريال ابراهيم رحيمي پام دی اکلا رپورټ را لګل.
د خوست د زازی میدان ګڼ شمېر اوسیدونکو له دغې ولسوالۍ نه د خوست مرکز ته غزیدلې لار چې له باک او صبرۍ ولسوالیو څخه تیره شوې د اعتراض په توګه د ترافیکو پر مخ نن وتړله. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د لارې په اوږدو کې په ځانګړې توګه د صبرۍ او باک ولسوالیو اړوند په ځینو سیمو کې د زازی میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وسلوالو له موټرو ښکته کړي او بیا یې وژلې دي. یو تن لاریون کوونکی امیر خان وایي چې له حکومتي مسؤلینو سره د لارې د امنیت په اړه خبرې کړې هم دي، خو زیاتوي څه نتیجه یې نه ده ترلاسه کړې.
په تیرو درو ورځو کې د زازی میدان تقریبا 15 کسان ژوندي بولي شوي دي او درې تنان ترور شوي دي او دین مخته ورته پیښې شوي دي چې هغې نه لکه د زازی میدان د ملي امنیت ته مدیر یوسف یادونه کولی شو چې څه مزه وړاندې په همدې لارې کې ترور شو او وروسته د هغې نه د صبرایو سرحدي ټولي قمندان ترور شولو. دا ورته پیښې دي چې په دغه لارې کې کیږي.
زازی میدان د خوست مرکز شمال ختیځ لور ته په 40 کیلومترۍ کې لوکار میجن سیسره پر ډیورن کرخه پرته ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د باک ولسوالۍ له سینرګي سیمې نیولې بیا د صبرۍ ولسوالۍ اړوند د خاونه کانډو سیمې پورې لاره کې چې شاوخوا 40 کیلومتره کېږي له ناامنۍ سره مخ کېږي. نننیو لاریون کوونکو د دغه ولایت له امنیتي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خوست ښار او زازی میدان ولسوالۍ ترمنځ د یادې غزیدلې لارې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي.
ای خونه کنډاو نردیلی کله دوامړه کله دریمړه دا پاته نه ته لګیږي چې مونږ چامړه کړو نه مونږ د خمان معلوم دی نه مو دوس معلوم دی. مونږ حکومت نه دا غوړو چې مونږ ته لیار امن کې پستی وچوي. که امن نه وي مونږ لیار نه خلوصو. مونږ ډنډي پټون سره لیار خلوصه دي بالکل خوسته څونه.
د خوست دی ولایتي شورا غړی جان میرزا زای حکومت ته وړاندیز لري چې د یادلارې د امنیت د تامین لپاره دی د لارې په ناامن سیمو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي.
نو دوی وایي چې مونږ سر امن کې نه دی، مونږ مول په امن کې نه دی، موټر نه بیایي، موټر سایکل نه بیایي، سړی نه بیایي. نو دولت ته به دې مونږ دغه لارې په وګدو کې مونږ ته پستی ځای په ځای کې چې تاسو مونږ په امن کې شوینو مونږ دغه لاره تر وخت پورې مونږ خوسته چاته اجازه نه ورکو چې فوسه لور شي.
بل پلو د خوسته امنیه قومندان پاسوال محمد داوود امین آشنا رادیو ته ویل چې نږدې راتلونکي د یاد لارې په وګدو کې په یو څو مشخصو ځایونو کې د امنیتی پوسټو د جوړولو پلان لري. صبری او با کولسوالی چې ززی میدان ولسوالی ته تلونکي لارې لومنځ نه تیره شوي د خوست له هغو سیمو بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د نسبي زیات فعالیت راپورونه ترې ورکول کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
دا ناوړه او ناجایز حمله او تیرې ده چې یو حکومت خارجات به ونیسي او دوی بندیان کړي، خپل کورنۍونه جدا کړي، اکثره وخت بیل قانوني چار نه وي چې په بل هیواد باندې فشار راوړي. د هیوادونو یو پراخ ائتلاف اوس په رسمي توګه سره یو ځای شوی ده چې دغه عمل وغندي. د کاناډا په مشرۍ د امریکا، استرالیا، جاپان او د اروپای اتحاد تقریبا د ټولو غړو هیوادونو په شمول 55 هیوادونو هغه اعلامیه تایید کړه چې د سیاسي مقاصدو لپاره د خارجي اتباعو بیل محاکمې نه بندې کول غندي. دغه اعلامیه د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت اصول د اختیاري بند کولو په ارتباط تایید کړ، په داسې حال کې چې د بشري حقوقو په جهاني اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو په اړه کې په بین المللي کووننت او د کنسولګرۍ د روابطو په اړه کې د ویانا د کانوینشن کې څرګند شوی دی. دغه اعلامیه تاییدوي چې لاسلیک کوونکي د هغو هیوادونو سره په ګډه ولاړ دي چې د غبرګونی تابعیت لرونکو اتباعو په شمول اتباع په اختیاري توګه بندیان شوي، توقیف شوي یا له نورو دولتونو لخوا نه سزا ورکول کېږي چې غواړي په دوی باندې فشار راوړي او دغه ضرورت مني چې د همکارۍ په توګه په بین المللي سطح د متقابل اندېښنې د دغه موضوع غم وخوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه مهم موضوع په باره کې د مخکښې په ارتباط کاناډا ته مبارکي وویله او د ډیرو هیوادونو تصدیق یې لاسته راوړ. د په یو وینا کې د دولت ترمنځ روابطو کې د هغو کسانو چې تر سوال لاندې دي د بشري حقوقو په خلاف دا یو ناروا عملیات که او وایي دا بین المللي ډیپلوماتیکو نارمونو ته سپکاوی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د کاناډا په کوربتو د دغه اعلامیې د اعلانولو په مراسمو کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو پکې ګډون کړی و. دغه کار یې په بشپړ ډول د نه منلو وړ یاد کړ. دغه ډول خپل سری توقیفول د هغو کسانو چې بندیان شوي دي د بشري حقوقو په خلاف دي. دا د دوی کورنیو ته کړاو او ځورونه ده او دا هر هغه چاته ګواخته چې سفرونه کوي، کار کوي او په خارج کې اوسېږي. دا د دې وخت چې هر حکومت ته څرګند پیغام واستول شي چې په خپل سر بهرني اتباع بندیان کړی شي او کوشش کوي دوی د قوې په حیث استعمال کړي. دا به د بین المللي ټولنو لخوا تحمل نشي کړلی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل حقیقت دا ده چې ګڼ شمېر هیوادونه دغه اعلامیه تصدیقوي. دا د قوت نښه ده. اوس راځئ چې دغه تحرک وساتو. زه له ډېرو هیوادونو نه غواړم چې د موږ سره ګډون وکړي. دا څرګنده کړو چې بې له محاکمې نه بندې کول په قطعي توګه د دولت د دولت ترمنځ روابطو کې زیان لري. بشر د چنې وهلو یو وړه ټوټه نه ده. دا د بشر د حقوقو او د قانون د حاکمیت یو موضوع ده. موږ به په ګډه د دواړو لپاره ولاړ یو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.